سلامونه نن یک شنبه د زمری یا صد میاشتې 15 او د اگست 6 نیټه ده. روانه نیم ساعت خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. تیر شپه د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې ولړزول. دا زلزله چې د شپې په 8:30 دقیقې شاوخوا وشوه د تلفاتو په اړه یې تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژۍ سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.8 درجې وه او مرکزي هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې ده. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د زمری میاشتې 15 د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې 4 هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالي، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو د حکومت کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 1 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. دغه وزارت د شمې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي، 921 په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکېچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي دي. اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلینو ویلي چې تیر یوه کال کې د څه باندې 5.5 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډېره ونیول شوه. هغه ویلي چې تر طالبانو مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل، خو اوس دا 30% ته راښکته شوې. ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4500 درملتونونه په تېر یوه کال کې څارلي چې له ډلې 120 هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لګ شوي. د طالبانو چارواکي داسې وخت د درملو د وارداتو د ښه والي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت له ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایتونه کړي. د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثرو درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کېږي او بیې ډېرې لوړې تللي. د عمران خان تر نیول کېدو وروسته تحریک انصاف ګوند په پاکستان کې د لاریونونو اعلان کړی. دغه ګوند مرستیال شاه محمود قریشي په خلکو غږ کړی چې احتجاج ته راووځي. هغه ویلي چې عمران خان د پاکستان د راتلونکي لپاره مبارزه کوي او په دې لاره کې باید یوازې پرې نښودل شي. د راپورونو له مخې د پاکستان په ځینو ښارونو کې د شنبې په ورځ ناوخته خلک لاریونونو ته وتلي، خو دولتي رسنۍ د لاریونونه خلکو ته نه ورښیي. تحریک انصاف ګوند هغه قاضي په بې انصافۍ او تعصب تورن کړی چې عمران خان ته یې د 3 کلونو بند او 1,00,000 روپیو جرمانې سزا اورولې ده. عمران خان د ګډوډۍ په جوړولو او فساد تورن دی. په هغه تور دی چې د صدر اعظمۍ په وخت هغه ته رسېدلې قیمتي ډالۍ خرڅې کړې. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې عمران خان په سیاسي ملحوظاتو نه دی نیول شوی، بلکې هغه ته د سپیناوي بشپړه موقع ورکړل شوې وه. او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبري پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو، خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې. د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤل سعید زاهدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنۍ سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ: په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي.
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشار نه ته دوام ورکوو.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی، خو د کډوالو د حقونو یو مدافع بیا په دې برخه کې د برېټانیا د حکومتي ادارو ترمنځ په نه همغږي نیوکه کوي.
همغږي نه څه د لوکل ګورنمنټ ترمنځ او د سنټرل ګورنمنټ ترمنځ او د کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینټ آفس دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې تر څنګ نور راپورونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لینډا توماس گرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی گرینفیلد له امریکا غږ سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه دا هم وویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا گرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر حقوقي د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندل او د مو څرګنده کړی ده تر هغه به په رسمیت نه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند نه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ واړو افغان او خزو او جنونو ته دروخانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان خزو او جنونی استه کری کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپل هیلي تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي گرینفیلد د سرګندونې په داسې حال کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره دوه ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا امیری په یو لړ ټویټرونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقونو د مدافعینو د پراخ تاکید له مخې هغې په وار وار د شریا خونه د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا نیوکه شوي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې افغان جنو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنکړه. افغان ښځې او نجونې په پانتونو کې زده کړو منع کړي او د افغان ښځو او نجونو کاري هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس څخه باندې 20,000 کسان له افغانستانه وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونا نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
په بریتانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښتو نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمیر افغانان په میاشتو په هوټلو کې پاتې دي او لایې د دایمي استوګنې او کورونو غمه نه ده خوړل شوې. د راپورونو له مخې له هغو 20,000 کسانو څخه چې بریتانیا تر دې دمه له افغانستانه ایستلې نږدې 8,800 تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. لدی ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم دی او کورنۍ په هوټل کې میشت دي.
یو کال کې شی له افغانستان څخه راغلی یم. د خپل فامیل سره دلته په کینډ کې د برجین هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونو مسله هم حل شوې. ټولو ته کورونه پیدا کړي. کونسل په تدریجي سره پرماین تاریخ د هوټل څخه وځي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېمه غوښتنه دا وه چې موږ د کار پیدا کړي. اکثره د موږ ملګري چې دي هغه کار کوي او زیاتره د واده کړی دی، موږ به تاسو ته هم کارونه پیدا کړو کله چې تاسې ځای پر ځای شي او خپل کورونو ته ور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اګست تر 15مې باید هوټلونه له افغان کډوالو خالي شي. د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې او لاسنیوي لپاره د 215 میلیونه پاونډ بودیجه اعلان کړي، خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتي ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نه د دې لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او د کورنیو چارو وزارت د بیا د کابینټ آفس دی، وزیر یو شی وایي، بل وزیر بل څه وایي، بل وزارت بل څه وایي. خو دغه پیسې چې 250 میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت درکړه او 250 میلیونه سپورټ پکیج موږ اناؤنس کړ، 250 میلیونه پاونډ چې دي تاسو ته بودیجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي دغه ټول شانو کې به تاسو سره دغه لوکل اتورټی د کونسل خلک کومک وکړي. خو په حقیقت کې چې کله هلته لاړ شي هلته دا کسان هغه وایي دا پیسې موږ ته راکړل نه دي.
سرلای ځینې نورې ستونزې هم یادوي چې ځینې افغانان لرو پرتو ښارونو او کلیو ته نه ځي او په لویو ښارونو کې د بیو د ګرانۍ په سبب ژوند نشي کولی. دا مسله یو شمېر نورو افغانانو چې په برېټانیا کې میشت دي هم تایید کړي چې تازه کډه شوي افغانان د حکومت لخوا وړاندیز شوي کورونه اکثر نه مني او غواړي لویو ښارونو لندن، منچستر یا هم برمنګهم کې ځای پر ځای شي. سره له دې چې د برېټانیا حکومت ویلي ژمن دی چې افغانان به د بېکورۍ له برخلیک سره نه مخ کېږي، خو د راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګهم شایر او په جنوبی ښار هیډفورد شایر کې دا اونۍ لسګونه افغانان به کوره شوي. اندېښنې دي چې په راتلونکو اونیو کې به د ایسکس، ساوثهامپټن، ډیوین او باسینګستوک له هوټلونو هم سلګونه افغانان وایستل شي.
و موردل چې د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او د محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې په دې هیواد کې د افغانانو د دایمي استوګنې چارې ټکنۍ کړې. د برېټانیا حکومت نږدې نه سر افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. په دې اړه صفیولا ستنګزی په برېټانیا کې میشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنۍ پروسې د اصلي عواملو په اړه پوښتنه ترې کړې.
تور خدا وچ کله د افغانان راغل دوی افغانستان نه افغانان راوس شو خوشل زره خلک مسله په دې کې سو چې وی دلته پلان نه درلود، ستراتیجی نه درلود او هغه افغانستان نه راوست او دلته د کورو کمبوتوال د انګلیزان د انګلیسي خلک دلته څو کوشي غوښی لپاره کورونه پیدا کیږي. د کورو پیدا کیدو مشکل په خانه ده، بیا د افغانانو کورونه ماشاالله غټي دي، نو مشکلات ډیر او تقریبا شپږ مشکل کیږي. د کورونو چارو وزارت سره په دې کې یو مشورې او څه چې دی وسی هغه سره کوم څنګه افغانان وټول نو باسي تقریبا 9000 مختلف مشکلات وکړه چې هغه د کور افرو سره به نه مانه، یا به لري وو، یا به کلی کې وو، یا به په لر لري وو خارو کې وو. دا مسلې اوس خبره دې تر رسیدلې ده چې اوس کور نه نسته.
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوندې وو چې هم افغانان او هغه افرونه یا وړاندیزونه چې دوی ته کېدل هغه نه منل، یا به حکومت هم د کمبود سره مخ دي کورونو.
حکومت خو چې د افغانانو غلط دي، افغانان افر نه مني، افغانان ته درخواست کیږي نه مني. هغه سينه وو چې افغانان وو چې غوښتل مثلا خپل به کور سي هوملس سي او ځان په شاروالی او کنسل ورتاوان کې اخر کې ځینې ته وویل شوی وو دسي خصوصا افغانان چې برتانوي افغانان وو ته لارې کوچی معلومي و چې څنګه وکولای شي چې حکومت باندې مثلا وبند کور واخلي. خو مسله مهمه خبره ده چې کورونه نه او بیا په ځمن کې ځینې کورونه دي، وزارت دفاع ستا دي، ارمی کورونه دي چې هغه په ډېر لر لر ځای کې دي، هغه چاته ورکه چوک چې هغه سپیسیفیکلی کوم وزارت دفاع سره کار کړی او خلکو لپاره وکړه. نو مطلب دلته مختلف مشکلات، خو مین مشکل چې دلته په برتانیا کې دي کورو کم بوتواله دي او بل دغه کار نه کوي. دوی ته ویل چې تاسو ځان خپل کورونه پیدا کړئ، بیا چې کله ته د کور والا سره غږېږي چې ما ته کور راغه، تا ته ویل چې ته کار نه کوې، ته ریفرنس نه لرې، ته د کار سابقه نه لرې، مثلا تا ته څنګه کور درکړم؟
بلې چرلی سي بمدغه دي همدغه دي د کور د چښتنانو هغه انګریزان چې کورونه کرایه ورکي یا د نورو هیوادونو خلک چالته کرایه ورکي خپل کورونه، دوی اکثر وایي چې بانی لټي او افغانانو ته کور نه ورکي، وایي بچ تاسو عایدات کم دي او دغه کرایه نشي ورکولای. په دې برخه کې نو د دوی لاسنیوي نه کیږي که څنګه؟
د افغان کډوالو مدافع وکیل ګلولی پسرلی و چې د هغو 9000 افغانانو د هغو 9000 افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږېده چې د برېټانیا حکومت ورته د هوټلونو څخه د وتلو امر کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د تیر ژمي سړه څپه د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوې. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې شوې چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوې دي او لیکلي دي چې له 1000 تر 200000 پورې څاروي له منځه تللي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي په افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له دسمبر د 2023 کال د جنوري ترمنځ د سړې څپې له امله له 1000 څخه تر 200000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې کاروانګر په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو او له همدې امله د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډیر څاروي هم له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان په څلور دو ولایتونو کې له 14,200 کورنۍ سره مرکې شوي او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او د څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د وار یخنی د سانتیګراد له منفي 20 درجو څخه ټیټه وه او 92% کورنیو د سړې څپې پر مهال د خپلو غواګانو وضو پسونو او څارویو له لاسه ورکولو خبره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر ژمی په بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالدارانو ته ډیر زیانونه اوښتي دي ځکه په دغه ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څاروي د لاسه ورکولو له امله شاوخوا 14% کورنۍ له اقتصادي زیان ورسته د خپل اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري او د محصولاتو په پلور کې 11% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د سړې څپې تر څنګ وچکالي او د څاروي لپاره د خوراکي توکو کمښت دی لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څاروي مقاومت هم شي. د بلګرو تونه د خوړو او کرنې اداره وای په سلو کې اته څلويخ سروي شوی کورنۍ نه دي توانېدلی چې خپل ټوله رمی وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کاروانګر او مالدارانو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې هم وایي لوی خوا سور ژمی او لبل خوا وچکالي د دې لامل شوی چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د فاریاب یو اوسیدونکو چې نه غوښتنوم یو راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت سر گذاشتیم و
دیر کال پر موږ سخت شمای وو چې له عمله دیر و کروانګرو خپل څاروي له لاسه ورکړل. په شخصي توګه مو شاوخوا 350 پسونه غواګانې او خان مړه شول. نه یوازې موږ څاروي له منځه ولاړل بلکې باغونه او ونې مو هم د یخنۍ له عمله له منځه ولاړې
چې در باغ داشتیم را از دست بدیم.
د پنچیر ولایت یو کاروانګر راهیا بوای چې د سړې هوا ترڅنګ وچکالي د دې لامل شوی چې د کاروانګرو څاروي د وحشي ژویو ترستونې تیر شي.
متاسفانه همه ساله ز سر نبود
لبد موږ هر کال د سړی هوا او د وښو د نشټوالي له امله حیوانات خورونو ته استول کیږي. حیوانات د لیوانو او پرانګانو له خوا څیرل کیږي او د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کوي او هر کال د دوی له دریو څخه تر پنځو پورې څاروي له منځه ځي.
تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
د هلمند د نوزاد ولسوالی یو کاروانګر او مالدار غوث‌الدین توحیدی هم وایي چې سړه هوا په دې ولسوالی کې د څاروي د زیانمنېدو لامل شوې ده.
زمر هلمند ولایت نوزاد ولسوالی کې ډیری مالونه د اخلو وې څخه تل پسوی دي چې ډیری خلک داسې پیژنم چې مالونه پسول کې پنځوس د منځه تلل دي له اخو او دغه وچکلی له وجې ځکه چې هلمند ولایت نوزاد ولسوالی کې ډیر زیاته وچکلی ده یعنی په تاریخ کې دومره وچکلی نه و راغلی لکه سږ کال چې ده او بل دا خبره د اوبو سطح ډیره کښته تللې ده
هغه وايي په داسې شرایطو کې د څارویو ساتل ستونزمن شوی دی د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت په دې اړه پوښتنه ته ځواب نه دی ویلې خو مخکې اعلان کړی و چې تیر کال د سړې هوا او سختو بارانونو له امله څه باندې 215,000 څاروي له منځه تللي دي په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له ګواښ سره د مخامخې دوه هیوادونو په لیست کې څلورم
لا خبرنو ور اخوا
اوس هم د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکی د افغانستان په اړه څلی کلی زموږ همکاري راوروي
یور ایشیا نت خبرونه د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د 200 میلیون ډالر په ارزښت قراردادونو پر لاسلیک کېدو لیکنه خبره کړې ده د قراردادونو په پلازمینا افغانستان کې د افغانستان او قزاقستان د درې ورځې اقتصادي غونډې په لومړی ورځ د دوه خصوصي سکتور په خپل منځ کې لاسلیک کړی دی په دې غونډې کې د دوړو هیوادونو 304 واکو د خصوصي سکتور استاسو ګډون کړی و خبرونه زیاتوی کله چې طالبانو د 2020 په اگست کې واک تر لاسه کړ د دغه هیواد شمالي گاونډیان اندیشمنو قزاقستان په سیمه کې د غلې ستر تولیدونکي دی او افغانستان هر کال له دغه هیواد غنم واردوي قزاقستان په ورستیو کې له افغانستان سره د تجارتي اړیکو پراخولو ته پام زیات کړي او ویلي دي چې د افغانستان لاري هڅه کوي چې له پاکستان سره هم سوداګري راکړه ورکړه وکړي یوریشیا نت لیکلی چې د افغانستان او قزاقستان ترمن سوداګری راکړه ورکړه تیر کال 1 میلیارد ډالر ته ورسیده چې د 2020 پرتله دوه برابر ده د قزاقستان حکومت وايي هڅه کوي چې له افغانستان سره سوداګری راکړه ورکړه په کال کې 3 میلیارد ډالر ته ورسوي قزاق چارواکي وايي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره سوداګری راکړه ورکړه په افغانستان کې له ثبات او پرمختګ سره مرسته کولای شي ګلوبل ویلج د خبرونې افغانستان ته د بریتانیا د دینی عالمانو د یو پلاوی د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده خبرونه وايي د پلاوی چې د بشري مرستې او ملاتړ خیریه مؤسسې په همکاري د اتورزو په مخ افغانستان ته تللې ده غواړي چې د بشري مرستو لپاره د افغانستان حالات له نږدې وګوري ګلوبل ویلج وايي د شیخ حسیم الحداد او شیخ سلیمان خنی په مشر د بریتانیې دینی عالمانو پلاوی په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزولو ترڅنګ د نجونو هغه شونځي همګوري چې په پخمان کې دی او سل نجونی پکې درس وایي دوی د افغان شزو د پیاوړتیاو د وی حساراتونکو په خاطر د نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ
په کونړ کې د طبيبي خو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي د 13 شپې سیلابونو د ولایت په بیلابلو برخو کې خلکو ته د سر او مال زیان اړولې تفصیل په دې راپور کې
په کونړ کې د 13 شپې د شدید باران په وجه د مرکز سدابات په ګډون په غنو ولسوالیو کې سیلابونه راوتل چې پکې یو تن مړه او درې تنه ټپین شوی دي په یاد ولایت کې د بیړني پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیل احسان الله د شنبه پورز د سیلاب لامل خلکو ته د اوختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل شپږ دېرش کیلومتره مختلف فرعي سرکونه ویش سربندونه 15 د برق جرندی او شپږ سوه متره د اوبو رسولو شبکې زیانمنې شوې دي
د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې د هغې له امله په سلګونو جریبه زراعتي ځمکې تقریبا د 160 په خوشا کې کورونه زیانمن شوي دي یو نفر شهید شوی او دوه نفر ټپیان دي
ولسونه هم وایي وروستۍ ورښتونو او سیلابونو زیات زیانمن کړي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري د سرکانو ولسوالی قومي مشر حاجی خان پاچا
پرون باران ډیر زیان اړولې ده بر مسلم آباد کې بدري کورونه غورځېدلې دي د سرغه یو کور تخریب شوی دی سامانونه او کوم اجسب کې ډیر خراب شوی دي یو رشکه باندې دیوال د مینې راولېدلې ده اوس تر دیوال لاندې ده ډیر عجز او مسکین خلک ته بېګا او د سبا نشته دي خو الان دلته کرایم پچا نه وختلم
خو په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال بیوی دوی د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره د سروې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته لیږلي او ډیر زر به زیانمنو شوو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې تازه راوتې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه په داسې حال کې اړوي چې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر او نورو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو ولسونو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واړول. تر اوسه لا د هغو سیلاب ځپلو لاسنیوي ته په پوره توګه حکومت او مرستندوی ټولنو ځانونه نه دي رسولي. هغه ورانی ویجاړې لا هم هغه شان پرتې دي چې سیلابونو نور خلک وځپل، کورونه، سربندونه او لارې ویجاړې کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې مو خبر درلود چې په کابل کې تیره شپه زلزله شوې ده. د کابل ښار ځینې ښاریان وایي چې څو دقیقې مخکې یو ځل بیا په کابل او شاوخوا ولایتونو کې زلزله شوې ده او دوی احساس کړي. د دې زلزلو په اړه به جزئیات په وروسته خبرونه کې هڅه وکړو چې ولرو. اوس هم یو بل راپور د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د ختمېدو وروسته د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو د کښت او حاصلاتو سربیره یې په صادراتو کې هم د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راغلی، خو تر اوسه یوازې پاکستان هیواد ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه:
مالوچ د تیرو کلونو په نسبت باندې واقعا ډېر شوي دي او ښه شوي دي، ځکه چې زیات د کوکنارو د بدیل دی. دا پروس کال 100,000 ټنه پخته تولید درلود، هم 100,000 ټنه نسه کال شاید 30,000 یا 30,000 ټنه ورته ورسېږي. نو حاصلات یې ښه دي او د قوان هم تشویق دي، هم په شمال کې، هم په جنوب کې، هم په هلمند او دې ځایونو کې، د نیمروز او د هغه په شمول د هرات پخته ډېره زیاته کښ شوې ده.
دی وایي د مالوچو په عوایدو کې هم 40% زیاتوالی راغلی، خو په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي د مالوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ دي. په هلمند ولایت کې د کارګرو اتحادیې مشر محمد یم قمری ازادي راډیو ته د کروندګرو د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما بچان نو مشکل مواد استعمالي موارد کښت بمبه اولن
موږ د مالوچ په کښت کې له ستونزو سره مخ یو. په افغانستان کې هغه شرکتونه چې د پمدانی غوړی حاصلوي نشته، او بل خو د وچکالۍ لامل او بل نشته، او خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیری ولسوالیو کې خلک نشي کولای څه وکړي. بل ستونزې د اقلیم بدلون ده چې لبد مرغه خلکو ښه حاصلات ترلاسه کړي نه دي.
د افغانستان یو شمیر سوداګر د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې زیاتوالی تاییدوي، خو دوی وایي چې لا هم د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. په کندهار ولایت کې د مالوچو سوداګر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو کښت او حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې کیفیت یې لا هم د ګاونډیو هیوادونو د مالوچو په پرتله ټیټ دی.
مخکې د پنبې کښت یوازې د هلمند په ولایت کې کېدی، اوس پر هلمند سربیره کندهار، روزګان، فراه او نیمروز کې هم کېږي. د خوشنۍ خبره دا ده چې موږ و نړیوال بازار ته لاسرسی نه لرو، او زمن کې زموږ بزګر و اصلاح شوي تخم ته لاسرسی نه لري، او د مرضو په مقابل کې و دواو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه د افغانستان د پنبو کیفیت و همسایه ممالک ته لکه ازبکستان، تاجکستان او ایران چټ دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې د کوکنارو تبدیل په توګه د مالوچ د کښت او حاصلاتو زیاتوالي ته اشاره کوي چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي وو چې په وروستیو اوو کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل شوي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرې شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لیلیه درلودل، ته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم.